ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي راډیو ویب پاڼې azadiradio.com ته ورشئ، او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي راډیو پاڼې د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک پاڼه ده، او په ټویټر کې مو په twitter.com/azadiradio موندلای شئ. ازادي راډیو هر شیبه له تاسو سره.
اساسی او بشری حقوق
دران دوستانو سلامونه میومنی د بشری او اساسي حقوقو په دې خبرونه کې د سفر د حق پاک خبرې کوو. لمو سره ملمه د حقوقي چارو څیړونکو تاج الدین منصور سعادت په پایل کې خرغلاس ورته وایي ستړي مشي په خیر راغلی. لمړی د سفر کولو پر زخت باندې راته وغږیږي.
سفر خو کله انسانان ضرورت ولري د خپل د هوایي جو او مشکلاتو د حل لپاره کوي چې سفر وکړي، خو دې یو کس تحصیل کوي، یو کس کار لپاره دی، یو کس خپل ضرورت او مریضي لپاره تداوی لپاره دی، نو مجبور دي سفر وکړي، یا سیاحت دی، یو نیم خلک دې لپاره سفر کوي.
آیا سفر کول هم د بشر له حقونو څخه شمیرلی شو؟
بله بله، دا اساسي حقوق دی، نو هر ازادي د اصول او یو شرط هم سفر کول دی. سفر اونې کې پدې معنی چې په تبعید کې، یعنی په محدودیت کې، ممنوع الخروج، یعنی ته نشې کولای، یو نوع زندانی، یعنی ته بندي غوندې، دغه څه پدې سره ضرر رسېد، انسان ازادي ته ضرر رسېږي.
یو شمیر کورنۍ لخپل اولادونو څخه د سفر حق اخلي، د تاسو له نظره دا څنګه کار دی؟
دوی کده سه هغه ولري چې سفرونه رنگ رنگ، یو قانونی سفر دی، یو غیر قانونی سفر دی. کده غیر قانونی سفر دوی مخه نیسي، دوی خو دوی هغه ته ګوري، عزت ته ګوري، هغه دوی خګینه ته ګوري، صحت ته ګوري، دوی هغه خطر سره دوی په مخ کې راځي، دوی ته ګوري چې دا آینده دوی خدای نه خاصه تلف نیسي. دی لپاره نه غواړي چې والدین یا مور او پلار یا دوی مشران څه چې ته بيزا سفر وکړي. قانونی سفر دوی مخه چي نیسي، او هغه هدف لپاره دا ما په نظر شوه ده.
څومره زیان راولای سي دا کاری؟
دا هم ته ضرر رسېږي. یو هر شخص خپل ژوند کې هدفونه لري، لکه یو کس دی مثلا کله چې مکتب نه فارغ سي، خامخا لسانس ته زړه کې سي، او چې سفر وکړي یا ولایت یا بل هیواد ته، نو کده ونی شي، نو د دې راتلونکي ژوند ته او د دې ټول اهدافو ته خطر دی، نو د دې بیچاره مایوسه کیږي، او د دې خطر ټولنې ته راځي، هیواد ځي، او دا ټول ته متاثر کیږي، ټول خلک پدې متاثر کیږي، پدې دا ډیر مانوي او مادي ضرر لري، تاوان رسي.
ځینې وخت لیدل کیږي چې هغه د سفر اسانتیا وینجونو او هلکانو ته یو ډول برابري وي، مګر بیا هم انجونې نه پریښودل کیږي چې دوی سفر ته لاړ شي، خو د هلک په تاګ باندې ممانعت نه وي. پدې اکل خبرې راته وکړي.
دا یو خبره ده، خو موږ مسلمانان یو خپل جامعه کې اوسه سنتي واغې لرو او شرعي واغې لرو، مقررات محدودیتونه لرو. یو خبره ده کله هغه جنیاکیانو خځې د محرم سره سلار سي هلته هغو کې بیا څه کله هلته لالې او د دوی ماسکنو ژو وان دغه ټول خزینوي یا مثلا مشکلات اخلاقي مشکلات پکې نه دانو، مشکل نه لري، او چا چې په دغه کې نگرانی تشویش لري، د فکر کوم دا په بیزای نه ده، په دې چې د دوی هغه ته ګوري، د دوی همدغه اخلاقي او انساني او د دوی سبوی په، یعنی په لار کې یا په سفر کې یا په تیاره کې یا په موټر کې کوم ضرر ورته نه رسیږي، په دې لپاره دوی ته ضرورت دي چې یو نارینه وسره وي، د دې لپاره خدای څه وسره یو کس مهم وشي او هدف ته ورسیږي. بیرته که هلته یوازې پاتې کیږي شپه ورسیږي، ان شاء الله په دې کې زه فکر نه کوم څه مشکل وي.
منصور صاحب، موږ او تاسو شاهدان یاستو چې افغانستان خپل ډیر وګړي له لاسه ورکړي، په اکثره کورنیو کې نارینه اصلا نسته، له بلې خوا میرمنو ته سفر هم مهم دی، په داسې حالات کې چې بیا د حکومت په سطحه دوی نه پرېښودل کیږي، نو دا ستونزې به څه رقم حل شي؟
زه خو ستا خبر په تایید سره دا زه ویلی شم چې په افغانستان کې خپله وینه چې کوندې ښځې همدغسې دسه خلک دي چې خپل پلرونه میړه دا کسان له لاسه ورکړي دي، او بېچارهګان کوم کسب نه لري، یعنی دسې هغه مشخص سرپرست نه لري په کور کې. دوی لپاره نو زه چې فکر کوم نو په دې کې چاره نشته، دوی مجبور خپل اهدافو لپاره سفر وکړي. نو دا زما نظر دی.
کله چې یو څوک غواړي سفر وکړي، کوم ځای ته چې ورځي، پاک لې څومره معلومات مخکې تر مخکې باید چې ولري؟
ډیر پښتنه ده او ډیر په ځای پښتنه ده. په دې سره یو مونږ په افغانستان کې اوسېږو. په افغانستان کې تاسو خپله پوهېږئ چې متاسفانه مونږ نیم ځوانان دا بېچارهګان سره تللي دي، یعنې د امریکې په نوم یا اروپا په نوم یا د بل هېوادو په نوم چې هلته لاړ شي کار وکړي، ژوند وکړي، یا بل ژوند هوساینو لپاره سفر وکړي، دوی متاسفانه دا قرباني شوي دي په لاره کې، یعنې په ځنګلونو کې، په اوبو کې، یعنې په قشاقشانو په لاسه غورځېدلي دي. دوی نه ورو بې ځایه استفاده شوي دي، دوی خرڅول شوي دي، دوی د بدن اعضاو تکه تکه پاشا پاشا سیوی دی. داغه ډیر مشکلات دي. نو په دې لپاره موږ ویل سو چې هغه کس سفر کوي اول تر مخه دا ډیر مهم دي چې ورته ډیر ښه مشوره او اساسي لارې چارې ورته وسنجول شي. اول خو ډیر مهم دي چې قانوني دي، قانوني دي لاس او لارې، یعنی په خپل پاسپورت او یعنی گزارنامه کې باید ویزه وهي، او قانوني دي لاس دا مشکلات ډیر کم شي او ډیر خطر به راکته شي. کدوې خلاف دې کار کوي نو موږ خپل شاهدان یو څه ورځ مخکې په بلغارستان کې لګه شي، ډیر کسان افغانان متاسفانه په موټر کې ورور شاور کلی او بشارګان وفات شي. او دغه فاجعه او کنه د فاجعه د جلوګیری لپاره د فاجعه د نه تکرار لپاره باید موږ هغه وکړو. دې ته وجو کو د دولت مکلفیت لري، خلک مکلفیت لري، مشران مکلفیت لري، د کور سرپرست اچھا چې د دوی ورور لاندې کسان غواړي سفر وکړي، دوی ته مجبور او مکلفیت لري چې مشورې ورته ورکړي، خلاره چاره ورته وخی کنه کور کورانه او غیر قانوني سفرونه زه مشوره نشم ورته وای. په دې باره کې
تاسو په دې باندې خبرې وکړي چې کله څوک سفر کوي نو سفر د انسانانو بشري حق دی، د خصوصه د دوی حق چې باید سفر وکړي. په یو شمیر گاونډیو هیوادونو کې د کډوالو حقونه تر پښو لاندې کیږي. په دې باندې رڼا واچوي چې آیا په بل هیواد کې د کډوال حق څومره دی؟
دا خو مشخص دی، مونږ په دې کې کنوانسیونونه لرو، مونږ په دې کې معاهده لرو، مونږ په دې کې قوانین لرو، مونږ په دې کې اصول لرو، مقررات لرو. نو هر هیواد یو مثال تاسو ته درکوم، یو مثال پاکستان به درته مثال درکوم. پاکستان هیواد خپل د منافعو لپاره څه کله منافع د دوی په خطر کې شي، افغانان بېچارهګان ضروري پاکستان کې، کله څه ورور د دوی منافع تامین وي بیا څه مشکل ورسره نه لري. اوس تاسو وګورئ مثلا د تورخم دروازه بند ده، اوس مثلا که تاسو وغواړئ چې د پاکستان یو ویزا لاسته راوړئ، هغه درې میاشت، دوه نیم میاشت، درې میاشت وروسته احتمالا کوزي مثلا یو فامیل دوه کسان به وزي، نور نه وزي. مثلا که عاجله تو هغه اخلي ویزا اخلي، نو مکلف سي دريا له سوه ډالر يا يو له سوه ډالر تو په هغه کې تسليم کي، سفارت تسليم کي، يعني په دې معنا په عاجله کوي سي تو وروره ویزا اخلي او تا باندې ظلمونه کوي، يعني پیسې دې ډېر اخلي او خپل جيب پي کې ټکي منافع ګوري او د خلک بشره در په درکې د پاکستان ویزا که نورمال راځي، نورمال کله راشي کله نه راځي، خلک هم داسې سرګردانه وي. یو دا یو په خپل پاکستان کې چې د افغانان بشرهګان د بېوزني او مریض و ناچاری و فقر و نور مشکلات و حالت تلی دی، اکثر بندیان کیگی، ظلم ور سره کیگی، یعنی توپیر دی دیر تبعیض ور باندې ور سره مخامخ کیگی. نو دا مشخص دی، دا نور پاکستان خپل یو هغه دی د سازمان ملل کې دوی وضعیت لري، دوی د سازمان ملل د خوشند دغه ماجرینو په کینوسنونو کې دوی هغه امضا کړی دا دوی مکلفیت لري چې د ماجرینو او د پناهنده خلکو د دوی حقوقونه ورکړي. او د خپل پاکستان زه چې فکر کوم د هر کال تقریبا یو میلیارد ډالر امریکایي نه پام دغه د ماجرینو لپاره دوی نیسي، او دا متاسفانه دوه مخي خلک دي او خپل سیاستونه کې ډیر لاسوهنه کوي، او څه چې په قانون او اصول مقررات د خپل پاکستان کې دوی عملي نشي کوي. د خپل پاکستان پولیس خلک سره ډیر ظلمونه کوي، خصوصا افغانانو سره. همدغه سي ایران کې او نور هیوادو کې یو بل مثال ده، در کوم مثلا په ترکی مرز کې، ترکیا لکه چې وان کې وو، ترکیا او ایران مرز کې هلته افغانان بشارهګان راستل سي وو، هلته د دوی د کالای اور باندې ایستل سي وو، دا بشارهګان لوس همداسې پریښودل په ډیره یخه هوا، په ډیر وحشت کې، په ډیر بد حالت کې. نو دغه سي ظلمونه معمولا جیران لري د نور هیوادو د موږ افغانانو په سر باندې، او دغه ظلمونه متاسفانه اوس کوم قسم نشته دوی حق پوښتنه وکړي، دوی د ښه ژوند او دوی د مسؤلیت او د آرامتیا لپاره څوک مشخص کار نه کوي. په دې باره کې
منصور صاحب تاسو ډېر ښه خبرو ته اشاره وکړله، تر یو ځایه مو خبر واضح هم کړه، خو که بیا هم درته کوم دوستان چې تاسو د اوس مسافرت ته اړ شوي دي، څه کیسې تاسو ته کوي چې تر کومې اندازې د دوی حقونه د پښو لاندې کیږي؟ که داسې مشخص واضح وزیرته وای په تېره بیا ګاونډیو هیوادونو کې
ډېر لرم. په دې سمو بیچاره کړېدلی او ډېر مظلوم هیواد کې، په دې چې دا ځوانان اکثر تاسو وینئ تقریبا نوی تنانه پورته خلک وزګار دی پیسې نه لري ژوند نه لري دغه ژوند د عذاب د نجات لپاره دوی مکلف دي سی مجبور دي ځان دوری ست د کورنۍ لرم یعنی نفقه ما باندې فرض دی نو زه مجبور یم خپل ماشومان کور کې یا خیر ته وروره ډوډۍ کالی یا ژوند ورته برابر کوم دوی مکلفیت لري سی دغه سوچونه ډیر کوي او دل همدغه علت دی دوی سفرونه کوي دغه سفرونه کوي سی دوی ژوند په خطر کې دي دوی راتلونکی یعنی نو نو ورته مشکلات پیښیږي یو مثال به تا ته درکم یو کس ما ته کیسې وکړي چې دی بشارګان تللي وو هلته ترکیې ته ترکیې کې په داخي لاره په دغه ځمې کې یعنی تقریبا دا یې قصې کول تقریبا یو متر برف په دغه هغې کې سرحدونو کې دا بشاران په برف کې راګیر شوي وو سرستیو غالتا دالیو ورته غلی ودا دې کوم بد مشکلات یو خلک پیدا سی کلی ته تلی ودا خپل دلک څه دوړی لپاره دا مثلا څه شي وخري او د دې دلوګ علت دو وخت مغې نشي تلف نشي دې لپاره دوی سکلی ته تلی دی الته کلی سپیان ور باندې راغلی و یعنی د سې یو قصي سرای به نشي کوي دا قصي وو کې دا غب زرها او مثالو د خلکو بشارګي وو در بدري وو دغه هغه خې دغه محرومیت خې نو دا دې لپاره سمونږ انسانانو موږ دې وطن بیات لرو نور په دغه بین المللي سطح کې دا وایم چې دغه دنیا به د دې ته وګوري چې موږ هم بشر یو که تاسو ورورک حقوق بشر لري سازمانونه په دې باره لري مشهور لري یا میثاقونه لري اعلامیه لري نو تاسو هم لکه اخلاقي توجه په دې وکړئ چې دغه افغانستان خلک تر کومه دغه بېوزلو بېچاره او در پر محروم او سرګردان په دغه ټوله دنیا کې دوی ګرځي او تلف کیږي او د دوی نه انساني کرامت ته ګوري نه اخلاقي ګوري نه د دوی شرف ته ګوري نه د دوی او د خلکو اساسي حقوقي کونه نو ورکول کی دا تاسو په دې نه پاغه نه مسورته کومه کونه مې اوسې فرد نه لري وان کومه کې هغه مو بیچاره خلک ته نه رسیدي دا حقیقتونه د سمات استویل او الله تعالی وکړي دا مشکلات به موږ خلکو حل شي ان شاء الله
bale منصور صاحب دم کړی موږ تاسو په افغانستان کې د بشری حقوقو خپلواک کمیسیون چې په خو به کار کوي هغه نشته نوري درې وی چې د بشر د حق لپاره به کار کوي دغه څومره اثر کړی دا چې د افغانانو حقونه په افغانستان کې دیننه او بهر لکه څنګه تاسو اشاره وکړه د پولند کېږي دغه څومره بعد اثر کړای د ور باندې
تاسو خپل پیږی چې دغه د هغه چې د بشر د حقوقو کمیسون چې په خوا مونږ لیدلی وو د دوی هغه صلاحیتونه چې وسلات هغه سینو وس د خلکو د حقوقو د تامین لپاره څه کړای وای د دوی یو نظارتي بخش وي د دوی یو د هغه سر گزارشی یا رپورټي ما هغه کو مثلا کله د بشری حقوقو کوم چې ته تلاش کړي دوی اواز یو هغه جوړو گزارش خپل هغه ته لګي مرکزی دفتر ته نور دوی د لاس سره چې شي توان نو د حقوق لپاره دوی بعد محاکمه ولري د محاکمو پاس د چاچا حق ځای کیږي خرابيږي هم حقوقي هم جزایی بعد د محاکم وروره تاسیس شي او د خلکو د شکایتو بعد غوړ لري او په قاطعیت او جدیت سره وروره د بررسی شي او فیصله شي او د حق د چاچا حق ځای سوي دغه به تور کړی دا دغه د دقیقه تمه یمنو
bale تاسو په د حقوق په برخه کار کوي د بشر د حقوقو په برخه کې تاسو معلومات لري راتویلې سي البته په تخميني ډول چې د افغانستان 2% خلک په دې پویږي چې دا زما حق دی او دا د بل حق دی باید پامال نسی هغه که د سفر په برخه کې یا د ژوند په نورو چارو کې
تاسو خپل اخه پیږی چې متاسفانه موږ په افغانستان کې اوس په دې حالت کې ژوند کوو سم خلک متاسفانه د خپل دل شپې او د ماخام دوری ته روان دي دغه لپاره چې څنګه یو مړ دوری پیدا کړو چې خپل ژوند تیر کړي دغه خلک چې متاسفانه دغه روحي او جسمي فلکیا لري او دوی نشي کولای خپل دغه نور موارد کې دوی فکر وکړي دغه خپل پیږی تعلیم موضوعات تاسو خپل په افغانستان کې ویني پلان تری تحصیلات و کیفیت او دا کامیاب دا ټول موږ ته خلکو د روان باندې بدل تاثیر کړی دا نو اوس موږ متاسفانه هغه حالت کې نیو ډیر خلک دي یعنی د زموږ عمر خلک چې وزداري نوې تل نه پورته هغه عمر دوی بشرګر د خپل اساسي حقوق نه محروم دي دوی نه پیږي اصلا د دغه ازادي او د حقوق د حق زندگی او حق ژوند او دغه مثلا سفر او د خبرې کول او د تعلیم او تحصیل او دغه حقوق بشرګر د بشي بشي یعنی دغه واجه او دغه قدرت پدیده په دغه موارد دوی بشي متاسفانه دوی اصلا بلدیت نه لري او دغه زمينه ورته مسایل سی ونی د خلکو د صدا دوی او د موارد کې دوی بلد سی او دوی ځان فو کې او دوی خپل حق وو پیژنې چې خپل حق اونې پیژندې نو هغه څنګه کوي چې د خپل حق نه دفاع وکي دغه مونږ مشکلات لرو په دې وطن کې ډیر مشکلات لرو الله تعالی حل کړي
څنګه به په دې وتوانی ګوتی ا دې اقل تر یو حدا پورې خلکو سره دام راستو کو چې دوی د خپل حق او د نورو د حق په اړه معلومات پیدا کړي
دا چې فکر کوم دا مونږ په دري مرحله کې کوي چې دغه کار وکړي، او په دغه پلان مرحله جدي ستراتیژیک او مهم پلانونو ته ضرورت لرو. یعنی په دې معنا چې اوږدمهاله، متوسط مرحله او لنډ مرحله پلانونو برنامې باید ولرو د خلکو ته. داسې نه کېږي باید حکومت او نړیوالو سازمانونو سره ارتباط ونیسي، تفاهمنامې د امضا کړي او دونرونه راشي، کومکونه وکړي، او په دې کې بودیجه ورور ولرو، او په دغه پروژه د دې تطبیق لپاره باید حقوقي او پاتشناسان ولرو، مسلکي خلک کولرو. دا اوږدمهاله برنامه ده، باید په دې کې ډېر هلې ځلې کارونه وشي، او بالاخره زه فکر کوم په لس کال وروسته، یعنی اوه کال لس کال وروسته به دا کېدای شي نتیجه ورکړي خلکو ته.
چې کله دوی په خپلو حقوقو باندې پوه شي، هغه که د سفر په برخه کې یا په بله برخه کې، هغه فایده یې راته ووایه.
په دې پوه شو مثلا د ما حق شي دی، ستاسو حق شي دی، د بل چا حق شي دی. یعنی په دې معنا چې د هېچا حق نه ضایع کېږي، د هېچا حق ظلم لاندې نه راځي، نه محرومېږي د خپل حق نه. د هر چا کولی شي د بل د حقوقو لپاره هغه وکړي، مراد کړي او وپېژني او ورته ورکړي. نو دغه تعدي او ظلم استبداد منظر دي. نو په دې معنا چې حق بوته ګڼل شي، نو عدالت راځي، هوساینه راځي، ژوند ښه کېږي، ښکلا راځي، دغه خلک پیشرفت ته ورور توجه کېږي.
بله، تاسو په خپلو خبرو کې سفرونه یاد کړئ چې څو ډوله لري، یو د تحصیل لپاره ده، یو د مجبوریت لپاره ده، څوک مسافرت کوي چې پیسې وګټي ګټه راوړي، بل هم د سیاحت لپاره ده. که په دې خبره ته وکړي چې کله د سیاحت لپاره څوک سفر کوي، داسې د بل مملکت له دود دستور فرهنګ سره بلدیږي، دغه ارزښت راته روښانه کړي.
دا خو ډېر مهمه دی، دا ډېر ارزښت لري. په دې مثلا هر خپل وینې انانات او عرف او د خلکو رواجونه بل هیواد سره ډېر فرق لري. نو هر چا چې سیاحتي سفرونه کوي، هغه مکلفیت د خلکو سیاستونو ته وګوري، چې خلک د څه شي نه بد مني، د هغو قوانینو ته باید احترام وکړي، د هغو حالات وګوري، چې دوی د څه شي نفرت لري، د څه شي نه دوی خلک خوښیږي. خصوصاً تاسو مخکې ویلې د چا حق ته ځای نه کوي، مثلا چا ته په بده سترګه ونه ګوري، د چا ته وروره بده خبرې ونه کړي، غلا ونه کړي، یعنی ظلم ونه کړي، دغه نزاکت د مراد کړي. یعنی دوی خپل څه چې وروره حق دي، د همدغه محدوده قوانینو لري، انساني اخلاق ورته ایجابوي، دغه کارونه دی وکړي. نو دا فکر کوم چې دغه د نور خلکو وروره حقوق هم په دې کې تعمیل کېږي، جوړېږي، او دا هم کوای شي خپل اهداف ته ورسېږي، او دغه دې ته مخکې کوم مشکل نه جوړېږي، او دوی همیشه کوای شي سفرونه وکړي او بېرته خپل هېواد ته د لاړ شي. او متاسفانه دغه ښه سوال هم تاسو وکړي، په افغانستان کې تاسو خپله وینې چې متاسفانه یو نیم خلک چې خارجه تللي دي، بېزا ده، متاسفانه ډېر بد بد کارنامې پاتې کړي دي، او دا متاسفانه زموږ کله خبرېږو، په دې خپله مونږ شرمېږو. یعنی په دې معنا مونږ مسلمان یو، خصوصاً د مسلمان لپاره دا ډېر لازم دی چې هغه وکړي، د محمدي اخلاقو په جامه کې ورور دوی ځان سنبال کړي، او د چا وروره حیثیت او آبرو او شرف او مال او ژوند او وطن ته وروره باید خطر ونه رسوي. نو دغه زمونږ اساسي او اخلاقي دنده ده، او باید په دې کې توجه
وکړو. کله چې یو څوک د تحقیقي سفر کوي، یا غواړي یو څه ولیکي، چې جی آیا داسې اوایي لیکل چې ناست یو ځای او تحقیق د بل ځای په باره کې یو کتاب مثلا لیکي، او کله نږدې نه ورسي همالته د همغه خلکو دود دستور وګوري، او بیا لیکنه به څومره ښکلې راسي، څومره به عملي او عیني راسي؟
دا تحقیق لپاره ډیره مهمه ده. په دې سره یو د خلکو خبرې دي، یو نظری ده، یو عملی ده. مونږ د یو تحقیق لپاره مکلفیت لرو چې نظر او عمل دواړه ځان سره ولرو. په دې معنی کله یو چیرته ځو، مثلا یو تاریخي آثارو لپاره مونږ تحقیقات کوو، په دې کې مونږ مکلفیت لرو سوال ته لاړ شو، د دې اندازه وګورو، تاریخ وګورو، د دې آثارو نوم وګورو، د دې نور مشخصات وګورو، د کوم تاریخ ځای پاتې سی، څنګه پاتې سو، داسې کیفیت لري، ولې تر اوسه جوړ شوي، نور پاتې دي، ولې خراب شوي نه دي، دا مثال ماته ویلي. نو په دې لپاره کې یوازې په نظري نظر نه کېږي، او مکلفیت د دې دی چې یعنی سړی باید وګرځي، فزیکي حضور ولري، او دا د خپل سترګو لاندې راوړي، او دا تحقیقات ټول جوړ کړي. ولي کې تحقیق په دې شکل نه کېږي چې یوازې د خبرو له لارې او د ګزارش له لارې او چا نه واوري او هغه د کتاب کې ولیکي، دا ناقص څه دی او علمي نه دی زما په نظر.
بله، په آخر کې راځوري تاسو خپلو سفرو ته، منصور صاحب درته وایي چې خپل مسافر کړی، که مو کړی چیرې، څومره ورنزده کړی، څومره درته مفید او ګټور و؟
هندستان ته تللی وم 2014 کال کې، سال ته یو دوه میاشتې سیمینار ولته تللی وم، یو ځل د دې نه مخکې یو ځل پاکستان ته تللی وم، هلته غیر رسمي سفر و. نو په هندستان کې دا ماول دې څه دا موږ ته غتر هغه اسه کو دې راغی چې مثلا دا نور هوادو سره ګورو اشراف لري ترقی لري خلک یا وامانګي وو خپل دیوا سره مین لري یو حالت ماول دې دا خپل هندستان د خلکو د ازادي ورځ ده البته ما وکړه د خلکو په خپل شخصي کورونو کې دا ورځ لمانځل او خپل دیوا سره مین درلودې دا د دیوا سره اتحاد او مین درلودلو دا دیوا لپاره کار کولو دا خپل دیوا مختلفو ټکنالوژي سره سمبالول دا موږ د هر وګړي د افغانستان وظیفه ده متاسفانه په دې کې دې جفاګانې دې بد قانون سره دې متاسفانه در دې باعث دا خلک موږ دې خپل دیوا ته نه منو او دا متاسفانه دا خلک اوس بشارګان مسافر دي اشی ته ماجر دي د خلکو دې ستیر دې ارزشه کارونه مثلا دا یو کاسیا دوکانداري کې یا مثلا کثافات یا دې وړي موټرواني کې دا ستیر دې یعنی لایق خلک دې موږ دا څه کارونه په خارج کې صدا موږ ته وروره خنه دي یا مغو بشارګان ته خنه دي دا څه ما دا زده خپل هیواد لپاره سره هر څومره کار وکړي هر څومره زحمت وباسي هر څومره تلاش وکړي دا څه مده او باطل دې خپل وطن آباد کې سمسور کې او پورته شو او وسایل ولرو امنیت دې په ټکنالوژي او د اشراف لري ترقی ولرو
ډیره زیاته مننه تاسو باندې سلامات اوسئ
تاسو سره خیر اوسئ تاسو ته
قدر من اردونکو د بشری او اساسي قانون په دې خبرونه کې مو د سفر د حق پاکله خبري وکړي لمون سره میلمه او د حقوقي چارو څیړونکو تاج الدین منصور سعادت دا و د دېونی خبرونه تربیه هي چاري
د ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه azadiradio.com ته ورشئ او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي رادیو پاڼه د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک پاڼه ده او په ټویټر کې مو @twitter.com/azadiradio موندلی شئ. ازادي رادیو هر شیبه له تاسو سره. د ازادي میلمه د ازادي میلمه خبرونه ته موزه نوري اسنوري هر کله کوم. نن زموږ میلمه دی د هلمند پوهنتون د اقتصاد د پوهنځي استاد اسد الله اندیال. په عین حال کې د بوست خصوصي پوهنتون د اقتصاد د پوهنځي سرپرستی هم ورلغړې ده. اندیال صاحب شاوخوا لس کاله کېږي چې تدریس ته مخه کړې ده. اندیال صاحب خبرونه ته راغلاست.
ډیره مننه نوري صاحب. سلامونه تاسو ته او د ازادي رادیو قدرمنو اوریدونکو ته.
که پایل په دې وکړو چې زده کړې مو چیرې کړې دي، په کومه برخه کې مو زده کړې کړې دي او کله مو استادۍ ته مخه کړله او تدریس مو پایل کړ؟
نوري صاحب په 1309 کال کې د ننګرهار پوهنتون د اقتصاد پوهنځي تجارت یا سوداګری څنګه تکامیر سوم. د ننګرهار پوهنتون د اقتصاد پوهنځي څخه په شو نمرو او په لوړه درجه فارغ شوم او د 1903 کال کې او همغه 1903 کال کې په هلمند کې د بوست پوهنتون په نوم یو خصوصي پوهنتون دی په همدې کې مې استادۍ را پیل کړه چې بیا تر اوسه پرې په همدې پوهنتون کې هم مسولیت لرم. البته دلته مې اوس مسولیت پارت ټایم یا په بل اصطلاح داسې د ورځې یو څه مدا کې دی او تر څنګه د هلمند دولتي پوهنتون د اقتصاد پوهنځي استادۍ مخته وړم. قادری غړی هم د اقتصاد پوهنځي.
یعنی د بوست خصوصي پوهنتون تدریس مو پایل کړ؟
بلې و نوري صاحب. په 1903 کال چې کله د ننګرهار پوهنتون د اقتصاد پوهنځي څخه فارغ شوم هلمند ته راغلم. د استادۍ جریان هم داسې و چې هلته په ننګرهار پوهنتون کې زما یو دوه درې استادان وو، هغوی ډېر تشویقولم او ما ته ویل چې د وستاسې جوړښت استادۍ ته ډېر جوړ دی، یعنی تاسو د استادۍ که تاسو استاد سي د پوهنتون شې لاسته راوړنې به ولرئ، هغوی تشویقولم. نو یو استاد مې وو، هغه زه ډېر تشویق کړلم چې که زه وکولی شم د کندهار پوهنتون د اقتصاد پوهنځي کې استادۍ واخلم. اقتصاد په هندي د رئیس سره هم خبري وکړلې او زه تمہاری فکرم زه کندهار ترالم اقتصاد په هندي د استاد لپاره مې مملکنه وکړه خو متاسفانه چې زما د فراغت هغه لومړی شیبې وې یا فیصله لومړی ورځ وې او تبن تاسو ته معلومې چې په افغانستان کې د فراغت څخه وروسته ډیر ژر اسناد نه ورکول کېږي دغه د اسنادو طی مراحل او پروسس یو څه وخت نیسي نو ما خپل ډیپلوم او ترانسکریپت نه واخیستې کله چې هلته په هندي تورالم ورته ومې وویل چې زه د اقتصاد په هندي د استاد لپاره مې لیکنې ترغلې یم هغوی بستونه اعلان کړي وو نو هغوی زما څخه د اسنادو غوښتنه وکړه بیا مې ورته وویل چې زه ډیر نوی فارغ شوی یم نو ما ته یې وویل چې تاسو تللی شئ د پوهنتون د علمي مرستیال سره خبرې کولی شئ زه چې کله د پوهنتون علمي مرستیال ته ورغلم هغه وخت د پوهنتون علمي مرستیال مشغلې بالا کرزی صاحب چې وروسته بیا د لوړ زده کړو علمي مهم هم وو او د وزارت سرپرستی هم څومره دور د غاړې وو د لومړي ځل لپاره ما یو ډیر مهربانه یو ډیر تشویق کوونکی او یو ډیر مسلکی سړی سره مخامخ شوم هغه ته مې د جریان وویل چې زه غواړم د حساب پوهنځي استاد پات سم مګر ما څه ځینې پوښتنې هم وکړلې نو ما ته ویل چې اسناد ما ورته ویل چې څو ورځې کېږي چې اخري امتحانونه مې ورکړي دي اخري ازموینې مې ورکړي تر اوسه مې اسناد نه دي پروسس شوي نو بیا یې د استادانو مې ته وویل چې د دې مملکنه ورته وکړي کاغذ مهم نه دی د چا وړتیا مهمه ده او د امتحان او د ازموینې مخکې به د خپل اسنادونو پروسس کې اوراو به رسي ځکه دا ماته په دې معلومه شو چې د دې لپاره یوازې کاغذونه مهم نه و د دې لپاره شخص او ورچا مهم و د دې تشویق هم کړم خو متاسفانه چې تر هغه ازموینې پوري از ما اسنادونه خلاص نه شول افغانستان کې اکثره د پنتونو وجد داسې دي چې د فراغت اسنادونه ډیر ژر نه خلاصيږي تقریبا از ما اسنادونه نورې صاحب دوه میاشتې وخت ونیوي خو متاسفانه چې غزنوینه از ما څخه تیر شو او غزنوینه ما ورنکړه کندهار پنتون کې زما د استادې هله پرانه شو نو بل اخره کله چې هلمند ترالم ما په یو انجو کې کار کوي په لومړي ورځو کې نو د اقتصاد په هنځي رئیس ني د غسیو ټریننګ کې ولې دی هغه ماته وویل چې وړاندیز راته وکړي تاسو به رابي بوس پانتن ته کله چې بوس پانتن ته رالم نو بیا ماته د استادې وړاندیز وکړي هغه درخواستې مې ولیکله طبعا خصوصي
یعنی هغه وخت د اقتصاد د بوس پانتن د اقتصاد رئیس بل څوک وو چې تاسو دغه وړاندیز وکړ
بل څوک وو بالکل بل کس وو تجربه کار کس وو مشر سړی وو هغه ماته دا وړاندیز وکړي او زه تشویق کړم چې پانتن ته رالم نو ماته ویل چې درخواستي ولیکم درخواستي مې د پونتون رئیس ته وروړه او بیا د پونتون رئیس او علمي مرستیال تم قناعت ورکړي هغه کوم پروسیجر چې په پونتون کې حکم او د پروسیجر مې پای مراحل کوي او بل اخر د پونتون استاد سلام
کراش بیرته تاسو هغه خبرې ته چې کلمو په ننګرهار کې زده کړې کولې استادانو تاسو تشویق کړی او استادانو تاسو کې دغه دی استادې هغه ځنګلتیاوي او مندلې څه درته ویل چې تاسو باید استاد شې یعنی تاسو کې د استادې کومې نه کوي
نوري صاحب که تاسو یې نه صفات کړئ نه زه په خپل ټولګي کې ما پالیس ډیر کوي په ګروپي کارونو کې دا وسې د استاد سره په علمي بحث کې مثلا د استاد پښتنه ته ځوابونه ویل هغه کوم سیمینارونه یا پروژې یا کورنی کارونه چې ما تر کول کېدل هغه ما ډیر پر وخت باندې تر سره کول او د دې ترڅنګ ما د پوهنتون د چپټرو ترڅنګ د پوهنتون د ټاکلي کریکولم یا نصاب د زده کړو ترڅنګ ما د غیر ترڅنګ ما نور مطالعه هم کولم په خپل مسلک کې اکثر بزما په اوسېدو په اتاق کې بلا بل د مطالعه کتابونه پراته وو ما ډېر وخت مطالعه ته ورکاو نو تبه د څلور کال په جریان کې استادانو سره هم اړیکې ډېرې سولې استادان محصلین ډېر خپل محصلین ډېر ښه پیژني نو په دې اساس ځینو زمزینو استادانو زه دې ته حڅولم یا تشویق کولم چې کزه په پوهنتون کې استادی وکړلې سم دا ډېر ښه خپل نیم نوري صاحب له استادی سره ډېر علاقه وو اوس هم ډېر علاقه زه د چیرو نه یا نه نیم کال رئیس استادی په پوره شوق سره کوم کنه تاسو معلومیږي چې طبعا په استادی کې هغه مرجعات عاید انسان ته نه ترلاسه کیږي او بیا په دغه سلیری پرتو ولایتونو کې د انجوګانو فعالیتونه یا د مؤسساتو فعالیتونه هم ډیر دي په دې جره کې ډیرو ملګرو هڅولې یم تشویق کړی یم دا ته ویل دي چې باید د عاید د ترلاسه کولو یا د شي اقتصاد د جوړولو په مخه د انجوګانو ته ولاړ شم خو باور وکړئ چې زما د انسان په هوونی او د انسان په بنه سره دومره علاقه ده چې ما په اوسه هیڅ د انجو د کار په اړه فکر هم نه کړی
انډیال صاحب زنه پیغام چې تاسو ولې فکر نه کړی نو د اقتصاد په انځي مودې څل لپاره لسته یو د څل لپاره د لپاره به ماتمن لوستي چې خپل اقتصاد کړی.
بالکل دا څه خبره ده، د اقتصاد په هنځي د ویلو مطلب اصل کې دا وی چې یو څوک خپل ټولنې ته، خپل ولایت ته، خپل هیواد ته اقتصاد په برخه کې
ځان ته انډیال سه په لومړي قدم کې ګمانم چې دا به ډېر مهمه وي چې کله تاسو په علم باندې ځان زیوروي تر څنګه باید حداقل هغه مادیت مو هم خوي.
دا بېخي درسته خبره ده نوري صاحب، دا هم منم چې یو انسان تر هر څه مخکې د خپل ژوند جوړولو او د خپل اقتصادي وضعیت د ښه کولو مسؤلیت په غاړه لري. ولې تر څنګه یو بل ټکی که زه تاسو ته یادوري کړم، تر ټولو مهم د انسان ذوقي علاقه ده. ما تاسو ته مخکې یادوري وکړل چې زما تر ټولو ډېره علاقه د استادۍ سره وه. زه په دې ډېر خوشحاله کېږم او په ځان کې دا وړتیا وینم چې زه کولی شم محصلین وروزم. استادۍ داسې یو مسلک دی چې د نورو مسلکونو سره بلا ډېر تفاوت لري، بلا ډېر فرق لري. هغه څوک چې استادۍ کې هغه باید مسلکي پوهه ولري، هغه باید د دغه خپل شخصیت په چوکاټ کې راولي او له هېواد او ټولنې سره بلا ډېره مینه ولري. او هغه څوک چې روزي په دې تمه په دې هیله وروزي چې دا کسان سبا زما ټولنې، زما هېواد، زما ښار او زما ولسته د خدمت مصدر وګرځي، نو په انجوګانو کې یا په غیر دولتي موسساتو کې طبعا که معاشونه ښه دي او بالکل اقتصادي وضعیت ورسره ښه کېږي، خو زما شخصي طبیعي علاقه له دې سره و چې زه تر ډېره حده تر ډېره بریده چون دلته اړتیا هم ډېره وه په هلمند کې. او ما چې کله خپله ټولنه لیدله او بیا په دغه مسلک کې چې زه وم، په دې مسلک کې هغه وخت چې زه هلمند ته راغلم موږ ډېر روزل شوي کادرونه نه درلودل، ډېر کم کسان نه درلودل،